احمد شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب ستړی مشی د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی لرو او طالبان وایي چې د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک په درشل کې یو. خو لومړی خبرونه، د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د امریکا سفارت په زابل کې د افغانستان د برښنا شرکت د کارکوونکو وژل وخندل او واشنگتن د ایران پر یوه جګپوړي جنرال بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي. پومپیو په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې پرون یې له قریشي سره وکتل، خو ده په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پومپیو په واشنگتن کې سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر کې لیکلی دي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. تر دې مخکې افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کاوه چې په خپله خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې له زړه هڅې نه کوي، خو اسلام آباد تل دا انتقادونه رد کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برښنا شرکت پر قرارداد کوونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو خندلې ده. د امریکا سفارت په دې اړه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د برښنا شرکت کارکوونکو د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې په ګډه پروژه کې د میلیونونو انسانانو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي. د افغانستان د برښنا شرکت تایید کړي چې د پنځشنبې په ورځ 15 کارکوونکو په زابل کې د برښنا د مزو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماین په چاودنه کې وشل شول. په چاودنه کې د برښنا شرکت یو کارکوونکی زخمی شوی دی. د هغوی موټر د کلات او کندهار پر سړک د شهر صفا ولسوالي مربوطه سیمه کې په ماین الوتی. په افغانستان کې د امریکا سفارت ټویټ کړی چې د برښنا شرکت کارکوونکي په داسې وخت کې وشل شوي چې خلکو ته د برق رسولو او د هغوی د ژوند د ښه کولو هڅه کوله. تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهارشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان لوبډلې پرون د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي درلوده او ماته یې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نبلس کلن لوبډلې په خپل لومړنۍ نړیوال جام سیالۍ کې کوربه هیواد سویډي افریقا ته خدمات ورکړه. د اوو وکټو په توګه سره افغانستان لوبه وګټله.
تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ په نړیوال جام کې 14 لوبډلې مخامخېږي سره او لوبي کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوس پر ویلوی جنرال حسن شاوار پور بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې پر حسن شاوار پور بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې هغه د نومبر په میاشت کې د ایران د حکومت پر ضد په رولسي مظاهرو بندیز لګولی وو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دا جنرال امریکا ته له سفر څخه منع شوی دی. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی براین هوک پر نوویل
General Shawarpur committed gross violations of human rights against
They way General Shawarpur په مشهر کې د مظاهرچانو پر ضد په عمل کې پر بشري حقوقو سختي را کړې. هغه د تیر کال په نومبر میاشت کې د 1300 بې ګناه ایرانیانو د قتل عام ننداره وکړه. جنرال شاوارپور دا غوډالو مشر وو چې په مشهر کې پر مظاهرچانو خونړی حمله وکړې او وې ځپل. د ایران حکومت په دې اړه چې په مشهر کې له مظاهرچانو سره ظلم شوی د امریکا او د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالو ادارو راپورونه بیا اساسه بللي، خو منلې ده چې په دې سیمه کې یو شمېر وسلوال بیلتون غشتونکي ځپلې دي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د خپل سر اعظم استعفا رد کړه. زلنسکي وویل چې سر اعظم الکسی هونچاروک پرون استعفا لیک وراستولی وو. د اوکراین سر اعظم له ولسمشر سره پرون تر لیدو وروسته وویل
ми хочемо з вами зміцнення сьогодні зміцнення
дейвай дей ریجمور مخاطبوی او وای زله تاسو سره په ګډه غواړم چې کابینه پیاوړی کړم. لدی عمله در څخه غواړم چې کمزور ټکی معلوم کړي او په وزارتونو کې چارواکي د هغوی د مسلکی وړتیا پر اساس بدل کړي. په وروستیو کې د سرعظم هونچاروک د یوې ټیلیفوني مکالمې یوه برخه پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې په هغه کې پر اقتصادي چارو د جمهور رئیس پوهه کمه بللې وه. تر دې وروسته سرعظم هونچاروک پر فیسبوک ولیکل چې په وروستیو کې د حکومت دننه له غونډو او خبرو نیمګړې برخې پر ټولنیزو رسنیو افشا کیږي او د دې لپاره چې ولسمشر ته خپل درناوی او پر هغه باور ثابت کړي د سرعظم له چوکۍ استعفا کوي. دا خبرونه اساجی رډو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
практическом плане мы же знаем, что и Соединенные Штаты в Афганистане сейчас один из главных игроков.
Да, Русия да бахраныю чар вазир да Америка у Талибану тарманс да сули да хабару да бя пайли до харкалай кеви. Паде траске Талибан вай, че да сули да хоклалик подор шал кию. Уранде паде ара тафсил авредалай шей. Пухуски дзуанану ла бе вазлу сара мрасти кри.
بوټی امر وکړل، کولی امر وکړل، کوړتای امر وکړل،
هوټلو کې یخ دی، بسترې نشته، موږ سره وروره همکاري کوي، په دې چې موږ ته بوټونه راکړي
تر هر څه دې پوره دی احتیاج لري.
د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي هڅې روانې دي.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود منځل کیږي او دود برته وزي دا غنه دودرونه، په دې کې مت ډیره تغیرات کیراره په ټول په بساتو د کابل کې.
د غوړیا چارته فری پروګرام هم لرو. د روسي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سرګی لاوروف وای د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له مهمو اړخونو څخه دي او دوی د طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ مذاکرو د بیا پیل ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د سولې د موافقې په اړه خبرې کوي. سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې داسې موافقه پکار ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره دروازه پرانیسي. فرشته جلالزی په ماسکو کې د لاوروف د پرونیو خبرو جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره داسې موافقه مهمه ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د پای لپاره زمینه برابر کړي. هغه ویلي چې روسیه له دې پروسې سره مرسته کوي او د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل ملاتړ وکړ. لاوروف ویل
практическом плане мы же знаем, что и Соединенные Штаты
بلاخره په ملي ډول کوټو خپل شي د لای شو چې امریکا اوس په افغانستان کې له مهمو اړخونو ده. امریکا د یو لوی ائتلاف مشکل په افغانستان کې اسکر لري او له طالبانو سره مذاکره کوي، البته موږ د دې ملاتړ کوو. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په خبري کانفرنس کې د یو افغان خبريال د پښتنې په ځواب کې ویل چې دوی له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقې ته رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګنده کړه چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنی موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمن نه دی تایید کړی. د روسي حکومت د 2019 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په مسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. روسیه په وروستیو کلونو کې مکرري هڅې کړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر مذاکرو خپل نفوذ څرګند کړي او یوازې په 2019 میلادي کال کې په دې اړه درې غونډې راوبللې چې د طالبانو استازو او په افغانستان کې یو شمېر پیژندل شوو سیاستوالو ګډون پکې کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان په سوله کې د ایران د رول اهمیت ته اشاره کړې ده. روسیه، امریکا او چین په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو یو درې اړخیزه ډله جوړه کړې چې وروسته پاکستان هم شامل شو. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې په دې ډله کې به د ایران غړیتوب هم مناسب وای، خو د واشنگټن او تهران ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا مخنیوی کړی دی. هغه وویل چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ باید کم شي.
обострение отношений между Ираном и США.
Качери да Ирана Америка Терманс Каркеч Лазия чином Бавар Лоруче да Каркеч я тедел де сим де хит его в ранна кмолу сарам асмишкала. Да Иран да Барнуи Чар Вазир Мухаммад Джавад Зариф па дуби ки два вара па Техран ки да Талибану да Йошмир Сиаси Мушану Курбау. Ау ла хуху сарай па Афганистан ки да Сули ла пара да муафке пара пар хуху мзакру че ла Америка сарая. Кави хабари вакре. د امریکا د دفاع د وزارت د ریپورت په حواله چې د امریکا جغ راډیو په دوبه کې خبر کړ ویل شي چې د ایران حکومت وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکړي، مالی ملاتړ یې کړی او د هغوی وسلوالې هم روزلې دي. د پنټاګون په رپورټ کې راغلي و چې تهران هڅه کوي چې پر طالبانو د نفوذ د زیاتولو لپاره په هغه هیواد کې د داعش له شره ځان وژغوري، او همداراز که چیرې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه کوي د افغانستان په حکومت کې د ځان لپاره د پښې ځای جوړ کړي. د پنټاګون په رپورټ کې لیکل شوي ول ایران نه غواړي چې طالبان بشپړ قدرت په لاس کې واخلي، خو غواړي چې پر دې ډله نفوذ وساتي، او که چیرې هغوی د افغانستان په آینده حکومتونو کې ځای پیدا کوي د ایران تله درنه وساتي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ټویټر کې لیکلی دی چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پنجشنبې په مازدیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره ولیدل او ګټورې خبرې ورسره وکړې. طالبان وایي چې د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي لوري سره دا خبرې کړې دي او څو ورځې نورې به هم ادامه پیدا کړي. بل لورته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې سوله د افغانستان دولت، خلکو او زموږ د بین المللي متحدینو اساسي لومړی توپ دی. دی بیا زیاتوي چې تلپاتې او باعزت سولې ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او خلکو د هغه غوښتنه کړې ده، د اوربند تامین یوازینۍ لاره ده. د ده په وینا هره طرحه چې اوربند پکې د اساسي ګام په توګه مطرح شي، خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د سر راپورونه خبره شوې دي چې طالبانو ویلي دي چې دوی غواړي لوې اونۍ تر لسو ورځو پورې شخړې کمې کړي. د مسلې ته تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم اشاره وکړه او ویل چې د شخړو له کمېدو سره تمه ده چې د سولې د خبرو بهیر ګړندی شي. ښاغلی قریشي پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په دیاله نور جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې له اوربند پرته لاسلیک کیدونکو هوکړه معنا نه لري. د دې شورا جګپوړي غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي راکمولو لپاره باید واضح تعریف رامنځته شي.
که طالبان د امریکایانو سره خبرې کوي، دا قدم باید د بین الافغاني مذاکراتو دروازه خلاصه کړي، نه دا چې دا دروازه نوره هم بنده کی او د جنگ د تداوم او د تاوتریخوالي د دوام سبب شي. معنی نه لري، صرف دوی غواړي او کریډیټ ترلاسه کړي چې دا د امریکایان بلاخره موږ دې ته مجبور کړل چې موږ سره توافقنامه وکړي.
د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقتنامې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې. د هغې موافقتنامې چې طالبان یادوي او امریکایي لوري هم په دې اړه سنې دی ویلي چې دوی موافقتنامې ته رسیدلی دي او هوکړه لیک لاسلیک ته رسیدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د نجونو د تعلیم په برخه کې وړاندې اوریدل شي، خو تر هغه مخکې هم په خوست کې تمکی شو. په خوست کې یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو د خلکو له کورونو او د ښار له دکاندارانو هغه مواد چې په ژمي کې په کاریږي راټول کړي او پر اړمنو کسانو یې ویشلی دي. بل لوري ته هغو کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې د ځوانانو د کار ستایلی او د دوام غوښتنه یې کړې. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د جمعې په ورځ یو شمیر ځوانو خوستیو مدني فعالانو له خلکو او دکاندارانو راټول کړي د مرستې ژمني توکي په غریب او بېوزلو خلکو او کورنیو وویشل. په دې مرسته کې چې تر زرو پورې کسانو ته په پام کې نیول شوي، نوي او استعمال شوي جامې، بوټونه، جمپر او کورتۍ و اندازه خوراکي توکي او نور د کورنیو د اړتیا وړ شیان شامل دي. د مرستو د ویش ځای ته د مهربانۍ دیوال نوم ورکړل شوی او د نورو خلکو تر څنګ ډېره برخه د فکري سمون ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې فعالانو راټوله کړې ده. د یاد بنسټ مشر سلیمان بشرمل آزادۍ راډیو ته وویل
مونږ د هڅاندو او فکري سمون غړو او خوشمستورونو مونږ سره په دې کمپاین کې مرسته وکړه. تقریبا د زرو تر اولسو پورې کورنیو سره مونږ کولای شو چې دغه لړۍ له طریقه دوی سره مرسته وکړو.
د مرسته ترلاسه کوونکو دریو کسانو د میدان وردګو اوسیدونکو عبدالمتین، د بغلان اوسیدونکو نقیب او د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو خانبادشاه هم په دې خوښي څرګندوله چې ځوانو خوستیو فعالانو د بېوزلو احتیاجي درک کړي او په همدې خاطر په کورونو او دوکانونو ګرځېدلي او دا مرسته یې راټوله کړې ده.
مرسته راغله دا بوټیم راکړه کولیم راکړه کوړته یم راکړه دا د خلکو راټول کړه دا مرسته د مکسه شوی دا مرسته مکسه خلکو وکړه خیر دی
منګ دلته اوسو راغلی یو دلته مزدوری تا نو دلته مزدوری نشته اوټلو کې یخ دی بسترې نشته زې نشته توشک نشته منګ سرورورا همکاري کې پدې چې منګ تا بوټونه راکې کالی راکې جامې راکې منګ دې ډیر خوشاله یو
غلا نه لري او جمع نه لري د غصبي وخه ما لرګای نه لري خوراکي مواد نه لري او دغه د مرزای نروان ساتره هر چی شي دی پوره دی احتیاج لري
بل لوري ته زمرسته تابعه کون کی فعالان وای نور باید ځوانان یوازې د حکومت او مؤسسو مرستو ته سترګې و نه غړوي ځکه د خلکو سره هم دومره تشته چې بیوازلو سره ترې وی اندازې مرسته کولای شي مدنی فعال قابل شاه سلاب لزوانان و غوښتل چې د ژمي په دې سړوش په ورځو کې اړمنو کسانو لپاره د مرستو په راټولولو کې ونډه واخلي
زه په ټولو ځوانانو غږ کوم که چیرې موږ تاسو وغواړو چې کار وکړو موږ تاسو د بهرنیو مؤسسو بهرنیو سازمانونو نهادونو نه بغیر هم کړی شو چې وغواړو دلته کار وکړو
بل لوري ته د ګڼو وزیرستانیو کورنیو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم زرګونه بې ځایه شوي غریبي کورنۍ په دې ځای کې اوسیږي په ژمي کې د بېوزله کورنیو د ژوند ستونزې نورې هم زیاتې شوي او دوی د حکومت مرستندویو ادارو او د ټولنې له شتمنو خلکو د مرستو تمه لري
بیا هم خوست کې پاتې کیږو لکه څنګه چې مو مخته وویل د خوست د نجونو د تعلیم په ارتباط راپور لرو خانم جان انوري د خوست د داخیو په کلی کې یوه داسې میرمن ده چې د خپل کلی د نجونو زده کوونکو لپاره په خپل کور کې تدریس پیل کړ اغلی انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنی ټولګی په یوه داسې ښوونځي بدل کړي چې منظمې تدریسي خونې لابراتوار او درسي موادو څخه برخمن وي اوس په دې ښوونځي کې تر زرو زیات نجونې زده کړې کوي او فارغ نجونې په ګڼو ادارو کې په دندو بوختې دي زموږ همکار احسان آریان راپور لري
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼیو ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د عالی لیسې مدیره خانم جان انوري هغه میرمن چې په 1402 کال کې په لومړي ځل اتیا نجونو ته له ډېرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنی ټولګی په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار کمپیوټر لیب تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغ شوې دي اوس په دې ښوونځي کې 15 ښځینه ښوونکې 1040 نجونو ته زده کړې ورکوي
شاګردان مې راټول کړل چې یو ټولګی مې دلته جوړ کړو دا د مونږ اجرا ده دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفره شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي د درې نوي کال لپاره په دې خوا مونږ د دې لسې فارغین ورکو خدمتونه کوي په بعضو مؤسساتو کې په کلینیکو کې حتی چې سخت کال ما خپل شاګردي چې دي د پانتون نه فارغ شو
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزې پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو وروزوله خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاوو ثمره ویني حاجي بسم الله د اغلی انوري د خوند ورور دی هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري
هغه اول وخت کې خو نه شوه بریالی کېدی چې کېر سړی نه وای بېسره یا یې لوار یا مقصد تر په زور خپله کړی شي خو چې بیا دې کېر سړی بېسره وي لوار یې وي خوندې وي تره یې وي چای وي نو بیا خو خامخا یولس په یولس تنه په نوشي کا په دوه چکس
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوخت دي رشیده له همدې لسې فارغه شوې له فارغت وروسته لومړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یوه کلینیک کې د قابلې په توګه دنده پر مخ بیایي نوموړې وایي د هر څه د مدیرۍ له هڅو پرته ناممکن وو
د هالي مدیرې صاحب په برکت سره موږ خپل زده کړې په دې ځای کې ورسولې په ډېر سخت مشکلاتو سره اوس پرېغې او میم په همدې ښوونځي کې استاد په حیث وظیفه اجرا کړې ده اوس یې هم په حل قبیله ما په کلینیک کې خپل وظیفه سره تر سره
په خوست کې د محل د نجونو شپږ ویلې صفاله دي چې پکې سل زر نجونې زده کړې کوي د نجونو د شپږو ښوونځیو په منځ کې درویشتې لیسې دي چې سږ کال ترې 1016 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل
د ولسونو حق دی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان د کرکټ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. نور کوم موضوعات څېړلې د صفی الله سنگزی په کتنه کې اورو.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي طالبانو په افغانستان کې د لنډمهالي اوربند وړاندیز کړی. ورځپاڼې په امریکا متحده ایالاتونو کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په حواله لیکلي ښایي دا وړاندیز د طالبانو یوه هڅه وي څو په خپله خوښه موافقې ته ورسیږي. حقانی په دوام کې ورځپاڼې ته ویلي طالبان غواړي امریکا له افغانستانه ووزي څو د دغه هیواد کنټرول په لاس کې ونیسي. د حقانی په باور تر اوسه پورې د طالبانو له لوري د افغانستان د اساسي قانون د منلو او د څو کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره هیڅ تعهد نه دی موجود. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تازه ویلي واک ته د طالبانو د بیا ورګرځېدو په صورت کې هغوی ښځې د تعلیم له حق نشي محرومولی. د ولسي جرګې یوې پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو فعالې فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل ښایي ځینې طالبان هغه څه چې رژیم یې په افغانستان کې په خلکو په تیره بیا ښځو لورولي تېروتنه وبولي. خو د میرمن کوفي په خبره مهمه دا ده چې طالبان له خپلو تېروتنو تجربه واخلي. د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بحث په دې او څو ورځو کې ډیر تود شوی. د دواړو لوریو استازي له چهارشنبه د سولې دی هوکړلیک او اړوندو مراسمو په اړه خبري هم پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین له قطر په خپل ټوئیټر لیکلي چې د سولې د خبري به څو نورې ورځې هم دوام وکړي. د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې د افغانستان په لاس د کوربه جنوبي افریقا ماتې د غنو سپورتي ورځپاڼو او خبرونو پام ور اړولې. جمعه د 2020 کال د 19 کلنو څخه د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان د جنوبي افریقا ټول ټیم په 190 منډو اوټ کړ او په جواب کې ټاکلې هدف په 15 اوور کې پوره او لمړنۍ بریا خپل کړه. هندوستان ټایمز لیکلي چې د افغانستان اورو تو پچون کې شفیق الله غفاری په شپږو وکټو جنوبي افریقا هوار کړه. د مقالې مخې کله چې د ګوګلی بال په ورتیا سنبال اورو تو پچون کې شفیق الله غفاری په 12 اوور کې بالینګ ته ووت د جنوبي افریقا په ټیم یې ماته ورګډه کړه. لدی چې د جنوبي افریقا ګڼ تو په هون کې خلاص یو د هندستان ټایمز په لیکنه د شفیق الله غفاری په بالینګ باندې تیر وتل او اوټ شول. کرکن فو په پانی هم لیکلی چې افغانستان نړیوال جام ډیر ښه پیل کړ. د کرکن فو د مقالې لمخې د جنوبي افریقا په کیمبرلی کې د جمعې ورځې لوبه له پیل لګورسته د کوربه ټیم لپاره غټ سرخوګی شو. د لیکنې په دوام کې راغلی چې افغان توپ چون کې شفیق الله غفاری شپږ وکټ په 1500 منډو تر لاسه کړې او له کوربه لومړی لوبه وګټله. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام کې 14 ټیمونه لوبېږي چې افغانستان په ډی ګروپ کې له کاناډا او متحده عرب اماراتو سره هم لوبي وکړي.
د ایران حکومت وایي چې د اوکراین د نړیوال هوایي کرښې په الوتکه کې د ټولو وټل شویو کسانو جسدونه پیژندل شوي دي. د الوتکه د جنوري په 8مه له تهران تر الوتنې لږ وروسته وغورځېده او په کې ټول 1640 کسان ووژل شول چې 14 افغانان وو. ایران ویلی دی چې د الوتکه د دوی د پاوز په توغندي لګیدلې. فرشته جلال زی راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی اسنا خبری اژانس ته ویلي چې تهران نه نورو هیوادونو سره چې وګړي په الوتکه کې وژل سوي په ګډه کار کوي څو ټول جسدونه د هغوی خپلوانو او کورنوي ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړي چې هغه حکومتونه چې اتباعي وژل سوي باید له دې غمناک پیښې د سیاسي اهدافو لپاره کار وانخلي. په الوتکه کې د کاناډا، بریتانیا، اوکراین، سویډن او افغانستان اتباع وژل شول. د دې هیوادونو حکومتونو د پیش پړه په خاص ډول په دې اړه چې د ایران پوځ ولی و ملکي الوتکه په داسې وخت کې چې له پرواز یې ډیر وخت نه تیر شوی وشتي د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په الوتکه کې 14 افغان وګړي وژل شوي دي. ایراني چارواکو پرون د یو افغان وګړي جسد په هرات کې د هغه کورنۍ ته وسپارل. د وژل شوي وګړي یو خپلوان ابو الفضل نوري رويټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د ایران پر نیت شک لري.
حالی که
بنامه گنه اشتبای ما زبار ندارم به کشت خوی وای چی تیر دیر باور نلرم دست یو پر مطلع هیوات سرنگ ده مسافر لونکی او جنگی الوتا که ترمنز تاو پیر نشی کوله. لکل رحیس چی ده پیش سوی ده ایران پر حکومت لکور او بحر فشار زیاد سوی ده پی ایران که اشمیر خلکو لدی عمله چی حکومت سو رزی پر دی چی الوتا که پاوز وشتی خلو پتا کرده و مظاهره وکره. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې چې په دې اړه به چې پوځ یې ولې یوه مسافر لونکی الوتکه وویشته بې پرې او هر اړخیز څېړنه وشي. یوه ځانګړې محکمه به د پیښو په تړاو د مشکوکو کسانو د محاکمې لپاره جوړه شي. په همدې حال کې د اوکراین لوی څارنوال پرون ویلي چې د ایران له حکومته یې بیا غوښتنه کړې چې د الوتکې بلک باکس یا د معلوماتو د ثبت ډبه ورته وسپاري. د اوکراین د لوی څارنوال دفتر ویلي چې د پیښو په اړه په پلټنو کې د نړیوالو د همکارۍ مسله هم یاده کړې ده. په دې اړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پرستیاکوب پرون خپل پارلمان ته وویل موږ دا نقشه ورکړی چې د ایران، کاناډا او اوکراین ګډه پلټونکو ډله بلک باکسونه ترلاسه کوي. ایران تیار دی چې رای د نړیوالو قوانینو سره سم کار دی، خو موږ غواړو چې دغه بلک باکسونه یا د معلوماتو د ثبت تورې ډبې ډیر ژر راکړي، څو موږ ډاډه سو چې خپلواکي او بې طرفه پلټنې کیږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا د یو ایراني منصبدار د تیروتنې خبره نه ده او د دوی لپاره کفایت نه کوي چې ایران وایي یو منصبدار په تیروتنه د الوتکې وشتې ده. دوی د دې پیښو په تړاو په ایران کې د ټول سیستم د مسؤلیت خبره کوي. هغه وویل چې دوی پر ایران د فشار زیاتېدل او خپل وګړو ته تاوان غواړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شلو ورځو کې تر سلو زیات د هوټلونو، ښارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه مهرله کړي دي. دا اقدام وروسته له هغه کې چې تر بل هر وخت زیات د کابل ښار هوا ککړه شوې ده. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پورا پور کې.
د کابل ښار د اریا ښارګوټي د مرکز ګرمۍ سیستم دی چې د دود صفا کولو نوي فلټرونه پکې نصب سوي دي. د اریا ښارګوټي د بلاکونو وکیل نور محمد وای وروسته له هغې چې د چاپیریال ساتنې ادارې او د هوا پاکوالي کمیشن ورته لازمي سپارښتنې وکړي، نو د دود د پاکوالي معیاري فلټرونه یې نصب کړل.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود مینځل کیږي او دود بیرته وځي دا غنه دودرونه، په دې کې مو ته ډیره تغیرات کړل په ټول په سطح د کابل کې، خصوصا د شارک اریا کې. نو فلټرونه مو ټول سره معیاري کړل، بعضې فلټرونه چې نه درلودل هغه مو سره تبدیل کړل، بعضې چې بیخي موجود نه و هغه مو نوی نصب کړل.
نور محمد زیاتوي چې اوس له باکیفیتو ډبرو سکرو استفاده کوي چې وخت نا وخت یې د اړوندو ادارو له لوري څارنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا ککړتیا د مخنیوي علي کمیسون تازه په شپږمه ناحیه کې د امیدي سبز ښارګوټي، په درېمه ناحیه کې یوسف ټاور، بهار ټاور، احمدي ټاور، وحید ټاور او په پنځمه ناحیه کې د ښار جوړونې وزارت بلاکونه خپلو دودکشونو ته د معیاري فلټرونو د نه لګونې له امله مهر او لا کړي دي. بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې بیان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د هوا ککړو منابعو 1,26 بندې کړي دي.
در ټول حداقل 20 روز گذشته
په تیرو نږدې شلو ورځو کې موږ ته د 300 په مرکز ګرمیو کې له مقرراتو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه را رسیدلي وو. مرکز ګرمي سیستم مو یو څېړه، له دغه نه 1,26 مورد تصدۍ باندې شوي، 1,8 د سیستم اصلاح شوي او 45 مورد اجمنې اخیستل شوي دي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې په ښارګوټو، هوټلونو، کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره د دوی څارنه او نظارت په جدي ډول روان دی. د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار هوا ککړه سوي او ولسمشر محمد اشرف غني د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د هوا ککړتیا د مخنیوي عالي کمیسون جوړ کړ. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله تنفسي ناروغیو 14 کسان وژلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکي ښار بلل سوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر استول سمس کې لیکي ازادي راډیو ته استول عکسونه چیرته خبري شي. دا عکسونه په ازادي راډیو وی پانه او فیسبوک. عبدالواحد مدقق په راستول سمس کې لیکلي دي چې زما پیغامونه ازادي راډیو نه خبروي، کله نا کله او کله نا کله خبرو. شهید زاده له زابل لیکي امریکایي اشغال باید ختم شي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي خلیلزاد په خپل سر له طالبانو سره معامله نه کوي، د سولې د خبرو جزئیات باید له افغانانو سره شریک کړي. محمدی له کندهار لیکي ازادي راډیو ولې د هوا حالات سهار نه وي، ایله په ایله مو د هوا حالات تخبرېدو سلسله پیل کړې ده په سهارنۍ خبري مجلو کې. ابو یاسر له زابل لیکي حکومت باید د سولې په خبرو کې خنډ وانه چوي، عبیدالله له کابل لیکي طالبان د سولې خنډ دي اور بند نه کوي. د سجر ډو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو او د راپورونو په برخه کې به تر لنډو خبرونو ورسته په نورستان کې د قومي مشانو له هڅو تاسو خبر کړو چې په درې ولسوالیو کې د ستونزو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره په واشنگتن کې خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برښنا شرکت پر قرارداد کوونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو وخندله. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهار شنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پوز پر یو لوی جنرال حسن شاوار پور بندیزونه ولګول او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د خپل سر اعظم استعفا رد کړه. د نورستان په دریو غربي ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځوړلو لپاره قومي شورا جوړه شو. قومي مشان وای کلونه وشول چې دغه دښمنۍ دوام لري چې پکې په لسکونو کسان وژل شوی او ټپیان شوی دي. د دې موضوع تفصیل در هله انوري پراپور کې.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو قومي مشرانو په یاد ولسوالیو کې د خپل منځي دښمنۍ او شخړو د لمنځوړلو لپاره ګډه شورا جوړ کړه. دوی وایي کلونه وشول چې په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې د قومونو ترمنځ دښمنۍ دوام لري. د یاد شورا مشر انجینر نوروز ازادي راډیو ته وویل
نورستان د غربي د خولې نه چې شروع دی د پښتنو او د ګجرو جنگ دی درې مړه دي تقریبا څه کسو زخمي هم و د اوو کریا ده. دلته هم په مختلفو اشکالو باندې لس کسه مړه شوي دي چې هغه داخلي خصومتونه دي او په شګر کې دوستو او د سمداري او د فرق جګړه روانه ده. هلته هم تقریبا پک کسه مړه دي باغ ترنګ او د چایل هلته هم واته کسو زخمیان دي او لارې بندې دي.
د دوه بولسوالی قومي مشر حاجی میراجان وای د قومونو ترمنځ په داسې لری پرتو سیمو کې شخړې او دښمنۍ روانې دي چې هغه ټولې د حکومت لواک وتلې دي. نو ځکه دوی خپل د دغه دښمنۍ او بدبینیو د منځوړلو لپاره مټي را بډوهلې دي. دلته چارواکي وای دوی هم غلی نه دي ناست او وخت نا وخت د دغه قومونو ترمنز دروغي جوړي هڅه کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل هر څوک چې د قومونو ترمنز د یووالي راوستلو او د شخړو پای ته رسولو لپاره کار کوي دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. د والی په خبره چې حکومت هم هڅې پیل کړي چې د قومونو ترمنز وګدو دښمنیو ته د پای ټکی کېږي.
موږ هر هغه ولسی خوځښتونه ولسی شوراګانې چې اجتماعي کارونو لپاره انکشافي کارونو لپاره په نورو ذات البینی اختلافاتو حلولو په موضوعاتو کې د دولت سره همکاري کول شي د هغې د ټولو نه ملاتړ کوو او حمایت اعلانو. یو د نورستان د جنجال مسایلو نه د کمبیش او کشتوش جنجالو چې خوشبختانه هغه د دې دواړو قومونو ترمنځ حل شوی دی.
نورستان کې ډېرې قومي شخړې د ځنګلونو، سرزینو او اوبو پر سر رامنځته شوي چې په دغه شخړو کې تر اوسه په زیات شمیر کې نورستانیان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بلخ ولایت په شپږ ولسوالیو کې خلک محاکمو او څارنوالیو ته لاسرسی نه لري. د چهار بولک او چمتال ولسوالی اوسیدونکي ادعا کوي چې حقوقي دعوی په دغو سیمو کې تر ډیره طالبان حل او فصل کوي. په بلخ چارواکي په دې اړه څه وایي؟ مجیب حبیبزی له مزار شریف له نورو جزئیاتو سره.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو یعنی محکمو او څارنوالیو نشتون خلک خپلو حقونو ته له لاسرسي بې برخې کړي دي او اکثرا دغه ولایت کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي خپلې حقوقي ستونزې د طالبانو محکمو ته راجع کوي. په بلخ کې د زارې کشندې چهاربولک چمتال دولت آباد او شورتیپي ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې د څارنوالۍ او محکمې ادارې بندې دي او یا د مسله سبب شوی چې خلک له خپلو حقونو محروم شي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي مشتاق حبیب وایي چې لایو کال راهیسې په دغه سیمه کې د لومړنۍ محکمې او څارنوالۍ دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي. زموږ په سیمه کې یعنی چمتال ولسوالۍ یادوم چې هلته قضایي مراجع نشته ترڅو خلک وکولی شي خپلې ستونزې حل کړي. خلک بیا مجبور دي چې ښار ته راشي. د چهاربولک ولسوالۍ استوګن محمد ادریس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د طالبانو د پراخ حضور له امله د دولت کارکوونکي خاصتاً قضات او څارنوالان خپلو دندو ته نه حاضرېږي او دوی اړ دي چې خپلې حقوقي دعوې د طالبانو صحرایي محکمو ته راجع کړي.
په دې اخر وختو کې نامنه په چهاربولک ولسوالۍ کې خصوصاً په اطرافو کې ډېرې زیاتې شوې دي. محکمه نشتن، سرانوالی نشته، طالبان غواړي چې سرایي محکمه دایر که ټول تصمیمونه دوی نیسي.
د بلخ د سناف محکمې مشر محمد شریف فانی دا منی چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د طالبانو د پراخ حضور او قاضیانو ته د شته ګواښونو په دلیل لومړنۍ محکمه غیر فعاله دي. فانی وایي چې په مزار شریف کې لومړۍ محکمه د نام نسیم و قضایي دوسیو ته هم رسیدنه کوي.
نسبت
نامنی از 6 ماه به این طرف لا میاشتو را پدی خواه پا 15 ولسوالایی که ده نام نی لامل فیزیکی حضور نلرو خوب پا مرکز و نهرشایی ولسوالایی که ده نام نسیم و قضایی دوسیو تا هم رسیده نکیگی. ده بلخ ده سناف سرانولای مشر سیفولا پوپل ادا کوی هر زای چه پولیس و قضایی کارکون که فعالیت کوی حال تا سرانولان هم مکلفتی چه پا عدلی برخه که خپل چار تر سر اکلی. خو نوموړی د بلخ په نام نسیمو که د څارنوالۍ د ادارو د مسدود پاتې کېدو په اړه وضاحت ورنکړ. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې د طالبانو د پراخ فعالیت له امله د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او په همدې علت عدلي او قضایي ارګانونه په یادو سیمو کې فعالیت نه لري. ښاغلی عادل وایي چې د طالبانو له شتون څخه د یادو سیمو د پاکولو په موخه له یوې اونۍ راهیسې په بلخ کې د پامیر پوځي عملیات پیل شوي دي. د حقوق پوهانو په اند چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د عدلي او قضایي ارګانونو نه فعالیت سبب شوی ترڅو خلک د طالبانو د صحرایي محکمو ترڅنګ خپلې حقوقي دعوې سیمه ییزو جرګو او قومي مخورو ته د فیصلې لپاره راجع کړي چې بیا له یوه مشخص لوري څخه په ملاتړ فیصله کولی شي چې د بل لوري بشري حق تلف کړي. مجیب حبیب زای ازادي راډیو مزار شریف.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا اونیس پروګرام خپور کړو یو بل مطلب را اخلو. د غزنی په اړه کې یو پزړه پوری مطلب دی. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي. خدا چې دغه مسافر له کوره د وټو په وخت له کوم حالت سره مخامخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام اخلي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په اړه یو تفصیلي راپور لري. له دې راپور وروسته د ګوریا چار تفری پروګرام لرو.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چاته بن وایم د زړه حلونا ززا په مخا دي زیلي ګلونا ززا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی گیرو ولسوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د راغبرګیدو په موخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي، مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دوی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه، هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي، مور او پلار یې ورته ولاړ وي، لا اوبه پسې تووي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، دی درې وار تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانۍ ورچ اخلي.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي، اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال موږ یوه لپه غنم په لاس کې چې کله راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کې نیسو او دا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي، او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو، بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکۍ کللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
زخمونا
په غزنی کې د مسافرو د تک پر مهال د خلکو دودونه له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د خبر برخه پای ته رسیږي. البته د راپورونو اونیس پروګرام د ګوړیا چار تفری پروګرام ته مخه کوي. خو یادونه وکم نن د مازیګر تر څلورو بجو یعنی د ماسپښین له دوو د مازیګر تر څلورو بجو پورې تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. د دې پروګرام موضوع به د خبرونې قربانه تاسو ته معرفي کړي، لیکن د دې لپاره چې دا په دغه پروګرام کې هر وخت هر اونۍ بحثونه لرو، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي او همدارس د سکایپ له لارې خبرونه کې برخه واخلي. که چیرته د پروګرام موضوع ستاسو په زړه برابر وه، تاسو کولی شئ چې خپل نظر څرګند کړئ د ازادي راډیو د ټلیفون او سکایپ له لارې او همدارس د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. د ازادي راډیو د ژوندیو خبرونو د ټلیفون شمیرې دی، کورنی شمیرې یوازې تاسو ته اعلانوم، دوی شمیرې لرو 0909203550 او بل شمیره د 0908222555. اوس هم د ګوډیا اچار تفری پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوډیا اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوگوری دن کو سلام خدای دې وکړي چې سړو نه وي وهلي، ځکه چې ډاکټرانو روغتونونه خو ناست یم دی ته چې څو سړو وهي او دوی ترې توبرکلوز او چکی جوړه کی او چې څو مشتی ناروغ د خوا خوا اوس خلوي، نو بیا ورته وایي هند یا پاکستان ته لاړ شه، له موږ سره نور امکانات نشته. چې کوم یو نیم لایق ډاکټر پکې پیدا شي، هغه بیا په هر ته کیس اچولی وي. پخوا به چې څوک له هېواده تلل خفه به وو، اوس چې ورته راشي خفه وي. داسې حال مو شو. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه تر اورو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتو صاحب لیکونه راوخلم.
راوخلم ورته ګوره.
دغه لومړی لیک NOT ل 015 حوزې نه رالیږلی او له سلامونو وروسته وایي چې د شاوخوا کورونو کې مو زغالي بخارۍ ایښې دي او ټول دودونه یې زموږ کور ته راځي. NOT وایي چې د ګاونډیانو د بخاریو دودونو تورې پیشوګانې راڅخه جوړې کړي دي. د ورځې درې څلور ځله آرایش کوم خو هېڅ ګټه نه کوي.
نو لیک کومې نجلۍ یا مېرمنې رالیږلی؟
هو کړتو صاحب، هغه وایي که کړتو صاحب دې خلکو ته لږ نصیحت وکړي او دا راته ووایي چې موږ څنګه وکړو.
د NOT سلامونو ته وعلیکم سلام وایم او د پښتنې پاکړه وای وایم چې نصیحت ګټه نه کوي، ځکه چې اوس چاته نصیحت کوي هغه نور هم زه درسره کوي او په اوبو کې پورته ځي.
نو دا څنګه وکړي چې دودې مخ خراب نه کړي؟
دا دې داسې وکړي چې سهار وختي دې مخ پلستر کوي او د شپې چې له کاره خلاصېده بیرته دې پلستر خلاصوي، او که دې ما مني نو تر پسرلیه دې لارایشه تیره شي چې خدای مکه نوره توره نه شي.
دغه بل لیک سمندر خان رالیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې موږ کومې خواته روان یو، د پرمختګ که شاتګ خواته؟
سمندر خانه، موږ د نړیوالو مخالف لور ته روان یو، نو ځکه په هر منفي کار کې لومړی مقام اخلو. مثلا په بې امنیتۍ کې، په اداري فساد کې، په تقلب کې، په ککړتیا کې او نورو ټولو برخو کې لومړی مقامونه لرو.
سمندر خان وایي چې موږ ته ازار شوی که نه پوهیږو.
سمندر خانه، ازار به هم شوی وي او ځان هم نه پوهو، هغه کار کوو چې سمدلاسه ګټه راته رارسوي. لکه په بخاریو کې زغال سوزوو چې ښه تاوده شو، خو دودونه او ضررونه یې نه سنجوو چې په راتلونکي کې څومره تاوان راته رسوي.
نو آخر به څنګه شي؟
آخر یې نو خدای ته معلومه ده. نړۍ خو یې له ټولو ډالرو سره معالجه ونه شو کړی. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پوډری خانی را لیږله او وایي چې حکومت مو په غم کې نه ده. په دې ساړه ژمي کې مو هم نه احوال اخلي او نه را باندې ګرځي. له پلو سوخته لاندې په کوټو کوټو پراته یو. حکومت یوه بخارۍ م راته کېنښوده. ککړتو صاحب حکومت را باندې خبر کی.
خانه مست مست کنه حکومت په روغو نه دی خبر. څه خو لا پوډریان دي، بیا د پلو سوخته لاندې خو بخارۍ څه ګټه نه لري. آسې هم پوډریان یو د بل په تخر کې ننوتلي وي او ځانونه تودوي.
نو پوډریان خواران له یخنۍ سره څه وکړي؟
امر دې واخلي او د چارواکو د کورونو دیوالونو ته دې ډډه ووهي چې تاوده شي.
دغه بل لیک د دک را لیږله او وایي چې د وسلوالو غلو له ویرې له کوره نشي راوتلی. څنګه وکړو؟ کاروبار ته څنګه لاړه او راشو؟
غله رښتیا هم ډېر شوي دي او د سړي له تالاشي وروسته ډز کوي او سړی وژني. که رښتیا درته ووایم، ځان په ډار ډار له کوره راوزم. د دک نه، چې ټول ښاریان مجبوره دي. داسې دې وکوي چې له یوه کوره بل کور ته دې لاره پرېږدي او همداسې له یوه کوره بل کور ته او له بل کوره بل کور ته دې لاړ شي تر څو سړک ته ووځي. یا دې هم د ده کې یوه کراچۍ واخلي. سهار دې له کوره کثافات پکې باروي او چېرته دې دوکاندار ته دروي. مازدیګر یا ماښام دې بېرته له کراچۍ سره کور ته راځي چې غله ګمان وکړي غریب سړی دی او پیسې نه لري.
که کراچۍ ترې واخلي؟
غله زیاتره په موټر سایکل سپاروي، کراچۍ نشي وړلی.
حریمه برفنداز درلوده، نو ځکه به نه ګاونډیان ترې پازابو او نام خپله. خو د ډالرو سیلاونو هم د کورونو انګړونه یوړل او هم یې حریمه برفندازونه. اوس زیاتره خپلې واورې کوڅو یې د نورو په سرونو وراچوي. لکه داسې
څومره به شرما خلق دی
خورې سد ویل.
هو هغه زوی دی د بام ووري زمونږ انګړ ته راچوي.
نو چیرته واچي؟
په انګړ کې را سره شریکې.
نه شریک نه یم.
نو ولې ووري راچوي؟
زاید شته. نو چیرته واچو؟
نو دا خو دې تاسې مشکل ده، ته ورته د الله را پیدا کا.
خورې په غوسه کېږه مه، دې تاسې ګټم پکې شته. په انګړ کې مې ونې دي او چې هر څومره ډېرې واورې پکې ولویږي هغومره به نیالګي تازه وي. د واورې اوبه ځمکه جذبوي او ذخیره کېږي.
واه واه، چې دومره هوښیار وې ولې دې انګړ ته ځای نه پرېښود؟
موږ د کوټو غم وکړه چې کوټې ډېرې شي، ځکه انګړ ته ځمکه پاتې نه شوه.
اوس واوره دې موږ انګړ ته راچوي؟
دومره واوره نه ده، هسې دې زړه ورته په تنګ دی. پرېږده چې څو ورځې ماشومان لخچکونه پرې وخوري، خواران به چیرته لاړ شي؟
ګوره واوروره، دا یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، د ټول عمر خبره ده. ځان ته دې د واورو اچولو ځای پیدا کړه. زه دې نور نه پرېږدم چې زموږ انګړ ته واوره واچوي.
خورې په غوسه کېږه مه، دغه سه کال مې هم تاسې پرېږدئ، بل کال ته یې دغه بل ګاونډي انګړ ته وراچوم. که په بامې پرېږدم کوټې څه سېږي؟ لږ خو تاسې هم زړه راباندې خوږ کوي کنه.
په خپل ځان به دې خپله زړه خوږ کړی و او انګړ به دې پرې ایښی و.
زه خیر دی خورې، اوس ساوه راڅخه شوې ده، تاسې لږ ګزاره راسره وکوي.
موږ ګزاره نشو کولی چې هر څنګه یې کوي د موږ انګړ ته به واوره نه اچوي.
ښه که داسې وکړم چې د تاسې انګړ ته یې در واچوم او بیا د تاسې له انګړه د باندې کوڅې ته وباسم، څنګه به یې؟
ته نو په همغه خپل خره سپورې او نه تېر نه کته کېږي. همدا اوس لومړی د کوڅې خلک در باندې راخبروم او بیا په اوزه کې عریضه در باندې کوم.
نو دې ته مې مجبوره یې چې په ټول کور دې دعوه وکړم چې د کور نیم قیمت د رشوت ورکم. دا کور دې ما دی، ته په نرمه ژبه پوه نه شوې.
ځه خیر دی، سخ کال واچوئ، بیا دې نه پرېږدم.
Thank you.
ولی
ځکه چې
د کابل ښار د غرو اوسیدونکو ته سړکونه نور جوړوي،
ځکه چې حکومت غواړي په ژمي کې اخمالکونه وخوري او سات تیر کړي.
ولې د انتخاباتو نتایج نه اعلانوي؟
ځکه چې بیا د خلکو د زړه سودا وزي.
ولې د واورې اوریدو په ورځ چارواکي په واورو کې قدم وهي؟
ځکه چې د خلکو باور راشي چې دوی هم د ځمکې موجودات دي.
ولې دومره ډیر مشاوران مقرر شوي دي؟
ځکه چې د ډیرو خلکو خولې بندې وي.
ولې چارواکي په دروغو نه شرمېږي؟
ځکه چې رښتیا کم وایي.
پرونه ننګیار ناشنا برابر کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون کلزاد، صادق سپینغیر، برای افغانپور، سپوږمۍ، ثنا زورمتی، حیا وریخیل او زلیما میخیل. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1421، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
I'm not afraid to die.
دردمندیم په خوبونو عدد نه یم د نازونو په دردونو